یو سلیر وی ساته خبرونه زموږ په پانه هم واوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي یوه بلی یو ساته پښتو خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کړای کو په افغانستان کې د پرونی خونړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپانه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو خوځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو کودلمنانو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لک تر لګه 50 تنه مړ شوی او لزګونه نور ټپیان دي. په بلخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وخت خلای وروسي ارقام نه دي معلوم شوی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژل او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قماندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې او وخت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تیره حمل میاشت کې وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینو نو چاود مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1300 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودونو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیدا عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو دریا وصل سرور نوی هم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه خبر وکړي. د عمومي اسمبلی یو سل درې نوی غړو د یو سل درې سلوي خو مثبتو نه هم مخالف او 25 ممتنو رای پور کولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقوقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره واروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیل یې مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې دا ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به پر راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دوامده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یو نوی جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. کومه چې ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زر ورځې په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه یې ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
او په افغانستان کې خوارزواکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارزواکي دي خو دوی یې له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو بخیر. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل دی او دوی هم ویلي چې د مړو او ټپیانو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال ډیر دی. په داسې حال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د بارانونو تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلې دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړي ده.
از طرف شپخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړی تر لاس کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمري شهر او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. ښاغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دی. خود څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی. خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورېدې میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو ضرورت یې پوره شو. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام سقوط کړ. خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او یوشمیر نور برخو کې د دوی ضرورتنې حکومتولۍ څنګه و؟ ابي دې سپوږمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په کلام افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدلې ده.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسیدونکي چې نغواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې مو شي د غریب کار او تیر نظام کې هم د غریب کارو هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراری راغلی دا رامیشتره خپل کار روزګار کچیر ته پوښی کنه چیر ته خشي.
طالبانو په خپل وادو باندې وفا و نه کړله. مثلا پنجرو باندې خوانځي وتړل، په هنتونو نه وتړل، د کار باندې زونه پریول غول. فقر په افغانستان کې زیات شوی دی.
طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام او د جمهوریت شل کلن دوره چې د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له ملاتړ برخمن وو سقوط کړ. خو د زر ورځو په تیریدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمیر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمیر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قونسلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پو او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکی او یو بل د په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
دونه شپله چې یو قانون په دغه زرو ورځو کې جوړ کی او یا لاقل نه هیات وته موظف کی چې اساسي قانون به سره قم جوړیږي او نو دایغه لوی برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیات د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوال ټولنې ټولګډونه حکومت ترهګری سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د خزو حقونو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللې دي. طالبانو نشپګم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټولګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پو محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د ده په ټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفي وژنه شته دی، خودسرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مسؤلیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مسؤلیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او رکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خو د اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهاند محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با وجود چې دا دو کاله کېږي د دې نوي تغییر شته، تقریبا زر ورځې پوره کېږي، او دا د اقتصاد له نظاره یو فرصت و، ځکه چې جنګونه ودرېدل، حتی د سرمایه ګذاري دپاره هم، د داخلي سرمایه ګذاري هم، د بهرني سرمایه ګذاري دپاره چانسونه فرصتونه برابر شوي وو. خو دغه پروسه ډېره ورو روانه ده. امید ده چې موږ داسې یو اداره ولرو چې په هغې کې قوي اراده موجوده وي د ژوند د سطحې د ښه کولو دپاره او د اقتصاد د بهبود دپاره.
نړیوال بانک د غویي په درېیمه په یو راپور کې وویل چې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچیرا کمیدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف پی شمیرې چې د جمعې په ورځې په خپل اکسپاند خبرې کړي ښیي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون نورو مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام WFP وايي سره لدې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړيږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هر دریو ماشومانو څخه له یو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله اکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالی سرچینې کمې کړي او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالی ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام WHO د پنځشنبې می په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانې روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلی دی چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو دریو کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالي په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 600 څخه د 50 کلونو کم عمره لرونکي ماشومان او د 240 څخه زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندویه بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلعه اوسیدونکي فرشتې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروسته دوه ماشومان خوارځواکي دي. ما سوزله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله، دوی ماته دوه کارتونه راکړل. یو سوزلې زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمي چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کلانه ده، اشتها نه لري او وده نه کوي، ډیر کمزوري ده. کورته سیرما کلینیک دی، د سو اونۍ راهیسې تر درملنې لاندې وو. دوی هغې ته د خوارځواکۍ مواد ورکړل، خو اوس یې د هغې کارت قید کړی او مواد نه ورکوي. هر څوک اقتصادي ستونزې لري او موږ یې هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلی د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولي. خود ماشوم د برخي متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
که دمین دو ماشومان رو چی خوارځواکۍ دی ملاتړ ونشي، خوارځواکۍ ماشومان به مړ شي، او که دمین دو ملاتړ ونشي نو اولادونه به خوارځواکۍ وزېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلی دی چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یوچا په وینا دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوې پریکړه لیکته رای ورکړه. په دې سند کې چې درایو په لوی توپیر تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوې حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا هم غږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل سلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رای ورکړې چې طرحه د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې 103 نوي غړي لري، د 103 څلوېښتو مثبتو، 9 مخالفو او 15 ممتنې رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره وروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرائیلو یې مخنیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د ورستی تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځنی ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ترای ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلی پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسیدل. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که د سیمې ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا 110,000 خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلی دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وايي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په یو کال باندې محکوم کړي. د دې سازمان له قوله احمد فهیم عظیمی او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړي، خو د غوښتنې د منل کېدو او د هغې د خوش کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د احمد فهیم عظیمی کورنۍ او خپلوان د هم وايي د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه د دوی په غیاب کې کړې ده. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوړه فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. د سازمان په بیان کې چې د می په و مې په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه د منل شوی او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابی وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اوریدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه،
در نهایت
پټولا کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپل پریکړه په غیاب کې کړې و ځکه چې دوی وویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. دوی چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ پښتون کې خپل پریکړه وړاندې کړه.
اول اپریل د روزر خودم بچاو خانواده کړل.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمی اوس مدافع وکیل هم نه لري ځکه په ابتدایي محکمه کې د هغه د ادعاله مخه هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمی لپاره ګمارلې وو حتی د خپل ماکل دوسیه ته په لاسرسي کې پاتې راغی نو څه به د فاتری کړی و. احمد فهیم عظیمی ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمی همکار صدیق الله افغان د کوچنی اختر په شپه خوشی شوای دی. د پټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمی د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هر اون کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قسوک چه در افغانستان د خلکو په درد پوشوی او غږ یو چت کړي ونیول شوی بندیان شوی او توتیرخواله سره مخ شوی او بلخره په جبري توګه تر اعتراف اخستل شوی او د ضمانت په ډول د ډیرو پیسو په ورکړي سره خوشی شوی. خو بیا د حکومت تر سر لاندې وی هغه له احمد رحیم عظیم چې د پوښنې د لارې فعال دی په همدې اساس نیول شوی دی.
بر همي اساس تسخير شوی.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمی د محکمې په اړه تازه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اکیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اکیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نړۍ د پرمختګ د پړاوونو په درشل کې یو بل مهم ګام هم پورته کړی. هغه د چې دی ډول خطرناک سرطان د درملې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوې. په امریکا کې څېړونکو وایي د واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی تفصیلي د اسماعیل څاروان په دې راپور کې واوري.
وی څېړنې وشوه چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د لمنځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیلشته چې د مازغو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نویلار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا په هنتون چیرونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړي چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور لمخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 9000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راورسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندۍ پاتې کیږي. د چیرونکو ډلې د خپل موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خبره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کوم بعد چې ازادي راډیو اوري د نو اړیدونکو د دې خبرونې دویمه انیمای کې تاندې څنګه اونې خبرونه چي ځوانان لپاره د ازادي راډیو څنګه خبرونه د هغه خبريږي خو د هغه خبرونې له خبروي وړاندې د ازادي راډیو ټولې خبرونې سلی روي سات شوې دي او زموږ پر راډیو به پانه اوریدل شي خو په افغانستان کې د سار شپږ بجو ډیر دقیق شوې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو مهال چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سیلابونو له امله افغانان ته د مرچوب لري راپور خبريږي د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میری له طالبانو وغوښتي چې د اقلیم بدلون له امله درامست کیدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغه نن په خپل اکسپانا د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي خوله او تر څنګ پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو خوځو لګیدلې محدودیتونه لري. پم دی حال کې راپورونه وايي چې پرونده افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو لامل لزګونه کسان مړ شوي او په ډیر شمیر نور ټپیان دي. واځي بغلان کې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه ل 50 تنو زیات مړ شوي او لزګونه نور ټپیان دي. بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ شو بلا وختي خلای ورستي ارقام نه معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وايي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړی مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژل او 50 نور ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قومندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمه وخت په اړه معلومات نه دی. خبر پاڼه کې څرګنده شوی چې په دې پیښه کې ټپي شوی ماشومان روغتون ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیدارې به هیوادونو او فلسطینیانو له خوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې ملګرو ملتونو د یو سلسله نوې مغړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړه. عمومي اسمبلی یو سل درې نوې غړو د یو سل درې څلوې وختو مثبتو نه هم مخالف او یو سل 25 ممتنی رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. او واشنگتن وايي تملری چې مسکو په اوکراین کې په وزي عملیاتو ته زور ورکړي خو پای نه حال کې ډاټ سرګندوي چې اوکراین ود روسي هر ډول نوې حمله په شاو تمبوي او شانډي وي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي انجن کړي پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسي به پراتونکو نیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومده بریا اټکل نشي کولای. هر بي وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته د ځواک ورکړي چې 2000 سلې ریشکال په اوتو کې د دې حمله پر وړاندې ودرېږي. کورما بعد چې ازادي رادیو اوري او سم لژمن سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه مې ومني
تاسو ما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې کاکا زوی دی پلان کې رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه و ذهني فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دوی لا خپل هدف او موخ څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپل خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې ارمان وي نو چون د موضوع ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وم چې دی به یو ښه ډاکټر شي. د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نا نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. در من اوردونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وای موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي یا هم دې ته ورته نور پانځي په خپل زړه ورته ټاکی، حال دا چې د اولادونو لیدې څنګه سر اصلا شوق او علاقه نوي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پانځي ټاکي، بیا دا چې خپله خوښ نوي یا یې په نیم کې پرېږدي او یې هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کیږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه او تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځای څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو عمله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې، دا د مټه قدم انتخاب و په دوی باندې او ډول نه او ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لا خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانځي ته هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مین لري. پټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې پټولنه کې له خورا بیلا بیل ستونزو څخه هم کړيږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل ورکیا سره حادثه کوي چې پانتون ته پیوډول نه اوډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت تانا چلګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بشکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، مخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وي چې راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه ملسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یو کې دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دی ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطر ورنه لري، لامدی واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه او سړی ته وبس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل لپاره په سب هغه نه و چې ته دا هغه رشته وای ادا وای رشته ته خپل دا غنه یې کنه ځاوتې نه ډبل چا په ځاغ باندې وای یاد پلار یاد مور دا غنه چیرته راکېږي. په نو ورته دا غره ځوانان دی پری دی خپل طبیعت دی پری دی کوم رشته ځاوتې ما خپل په ځاغ باندې وای ځاغ باندې مشکلات کې راځي 50% نه نو هغه شرط نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ځاغ باندې چوي وای ازو ته نو وایم چې انجینری وای بس لا غیر ته مو خپل شاغ را چار چوي وایلې روزانه ورته ما چې تکړه چې درسونه دی وای ځوانای کی دومره توجه نه درس وتا چې بیا غټ شي کمبوتی به کرای شي بیا ارمان وردی کاش چې مې دا درس ویلای و.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان هغه خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کړی، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اکله وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلی و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یاد مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځۍ انتخاب کړی وای. نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه، په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوقو پوهنځۍ مې خلاصه کړله په موافقت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې مې تقریبا دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زموږ په کې نه و، او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې، چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و، په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که در ته وایې چې یو شمیر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي، نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خواله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته، دا وه چې کیدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځۍ یا هغه رشتې چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي، یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځۍ انتخابل، ولې زه فکر کوم ده ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کیدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي، بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي، او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ، او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایئ؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي، او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو ته په کتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي، تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي، او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې د پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي، په ډیر سختۍ سره مخکې بیای. لن موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وبرو.
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پوهنځۍ ویلې ده، او دا یې تر پایه رسولې ده، وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی، او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې که ډیر مالی دلی دی، زه داسې وایم چې که ځوانان پریښودل شي خپلې خوښې پوهنځۍ ته او په خپله خوښه پوهنځۍ انتخاب کړي، د دې راتلونکی ډیر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی، هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یمه خبر. ما ته یې وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه، ځکه چې ما 8 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، ما وترنری ویلې وه، وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم، ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې، دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځۍ انتخاب کړه، او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده، وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل، او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده، یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د استماین په برخه کې او دفتر کې کار کوي. د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی. نو ده ماته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه ده د پوهنځی وایم. نو زه د ده دا وضعیت چې ګورم، یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم، او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست، خپل مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه تب وایي، او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې یا په اصطلاح څو کاله وړاندې، 15 کاله وړاندې، کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو، د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو، په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې، دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه، او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم، شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي، او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي، او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي، او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې، د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي، او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت یا پلار په صفت دوی ته څه وي، دوی خپله څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون یې نه دی شروع کړی، یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته یې نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپله اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپله د دې جوګه شي، او دوی خپله توانایي باید دلته وښیي، او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي، او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوان هم دی چې ماشاءالله زدکړه انجینر دی، دا څلور ځله یې د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ، خپل دلخوا پوهنځی چې انجینری و هغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار پوهنتون انجینری نه فارغ شو، ماشاءالله اوس تکړه انجینر دی، یو تکړه با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ کورنۍ دی او بل غړي په وختنم دغه انتخاب کړی ده، نو کوشش وکړه حالات سره ځان عیار کړی او همغه رشته بس پړه کړی. که چیرې وخت یاري وکړه کېدلای شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی په هنځۍ ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته، نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی، نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابع وړ نه ده، بل چې مجبور کړی ما هر څه چې شوي دي، دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغه کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بلچا د خوښي او د بلچا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډیره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډیر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخواه پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شی چې زه غواړم هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د همدغه فرصت نه استفاده وکړي او دی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه په مخ ولاړ شي، یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او که داسې ونه کړي نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهده نه وي، د موږ ټولنه به یوه ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظې نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دې ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هیواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هیواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هیواد وو، موږ به د هیوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، کور مو ودان.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند د څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره ته چه پرواله ره
پنځه منزله د بلډنګ شخصي والګا لره ته څه پروا لره سهار قیمک غرمه پلاو ماښام خوروا لره ته څه پروا لره پنځه منزله د بلډنګ شخصي والګا لره ته څه پروا لره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نوه سترن جنن تیوی ٹال ری تچ پروال ری پرون دی نوه سترنجی ننٹی ویٹال رے تچ پروال رے سہار قیمک غرم پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پنز منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے شراب نوشوه ور سره خچو پان کباب نوشوه د خلکو ویني او خناب نوشوه هر مازی گرد شار نو چکر هوا لره ته څه پروا لره ارمازی گرد شار نو چکر حوال رے تچ پروال رے سہار قیمک غرم پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پنز منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے وطن خلکو جڑا تا گورا
خلق پوینو کلم بیجی تخندال ری تچ پروال ری خلق پوینو کلم بیجی تخندال ری تچ پروال ری سهار قیمات غرم پلا ما خم خوروال ری تچ پروال ری پنځه منزله د بلډینګ شخصي والګال ری تڅ پروال پنځه منزله د بلډینګ شخصي والګال ری تڅ پروال خلق دبل گاراج کش پیتی روی لوجی او تندی سری غرمی تی روی دجوان سڑی او هم تاو دی تی روی وار بچانی کچالو پوسی جڑا لره تا چپروا لره